څلور بجې شپې احمد شبریم راځي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون پنځشنبې ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له سرمنشي څخه جلا په خپلواک توګه کار کوي. هغه زیاته کړه چې په ځینو مواردو کې شایي راپور ورکوونکي هغه هیواد ته لاسرسی ونه لري چې مسؤلیت یې لري، اما دا سیاسي دوی له راپور ورکولو څخه نه منع کوي. د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد د سیشن بی پروس ویل چې ریچارډ بنټ افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. د نړیوالو الوتنو د څاروي اداروي چې د سنگاپور ایرلاینز، بریټیش ایرلاینز او لوفتانزا هوایی شرکتونو د افغانستان پر هوایی قلمرو الوتنې زیاتې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د کابل په هوایی ډګر کې د ځغاست لیکې په ګډون د الوتنو د کښېناستلو او پورته کېدو د تنظیم دستګاوې خرابې شوې وې. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیټ څخه لاس اخیستی و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم دغه خدمات تر اوسه په بشپړه توګه بیرته نه دي پیل شوي، خو هوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د هوایي قلمرو په پرتله خوندي بولي. د پاکستان په پنجاب یالت کې یولس پولیس وشل شوی او لاس ټپیان شوی دي. د پنجاب پولیسو تیر شپه په یو خبر پانه کې ویلي دا پیښه پرون پنځشنبه هغه مهال شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیز دندې تر بشپړولو وروسته بیرته راستنېدل، چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته غلو ور باندې د راکټونو حمله وکړه. د خبر پانې له مخې په دواړو موټرو کې تر شل زیات پولیس پاره وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غبرید خندلې او د غلو په وړاندې د سمدستي او غیزمنو اقداماتو امر کړی دی. ویل شوی چې دغه بریت د کچی سیمې په نوم اغلو کړی دی. د سند او پنجاب یالت پر پوله سلګونه کیلومتره مربع لرونکې دا سیمه له خیبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدونکو عباسین دواړو غاړو ته پرته ده. د کچی غله استلا د هغو ډاکوګانو او وسلوالو لپاره کارول کیږي چې د سند او پنجاب په سرحدي سیمه کې فعالیت کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه کیف ته له رسیدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین سره څخه وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې لار ته مخه کړي. د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د څوار لسغړیو د نیول کېدو خبر ورکړی. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا د دې وزارت لخوا نن جمعه د خبري شوې خبر پاڼې لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو لخوا نیول شوی دي، خو دا نه دی ویل شوی چې دغه نیونی کله تر سره شوی، خو ویل شوی چې دغه څوار لس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتي وو غوښتل تروریستي عملیات سرته ورسوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون چې پکې د شزو د مخ ته پټېدو او د ژغ د غل کېدو حکم شوی د افغانستان د وضعیت تشکېدو د لارې خندوواله. یو شمیر دینی عالمانو هم دا قانون غندلې.
مانیات په صدر د اسلام کې نو بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر ناروا تعبیر دی.
د دې ترڅنګ په پرې خبرونه کې د هلمند او کندهار په سیندونو کې د لامبوزنو په اړه واوري.
داسې ورځ دي نه چې په یو سیمه کې د موبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپیږی یا کوچنی یې نه وړي.
په دې خبرونه کې مو د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ سنگلاخ سیمې ته ورولو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون وخانده. دغه سازمان وویل په دې ډول پریکړو د افغانستان د وضعیت تشکېدو هیلې له منځه ځي. بلخوا د بشري حقوقو او د شزو د حقوقو ځینې افغان فعالان وای د طالبان حکومت هیڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ قانوني مشروعیت نه لري او د قوانینو او مقرراتو د تصویبولو او پلي کولو حق هم باید ځانته ورنکړي. د طالبانو د حکومت په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشه توشه کړي د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د شزو پر ژغ او مخلوصولو بندیز لګیدلې. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري مولا حبت الله اخونزاده توشي کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو مدني فعالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو غبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنجشنبه په ورځ د اګست په 22مه نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو د قانون وغنده. نوموړي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو حکومت په خپل نوي قانون کې د ښځو پر غږ خبرو او مخلوطولو بندیز لګولای وویل
Beyond, of course, condemning any in such decisions, it's hard to...
دا دې ډول پریکړو د غندلو سربیره دا تصور ډیر سخت دی چې یو هیواد دې د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت یې ښه شي.
د طالبانو د حکومت په دې قانون کې چې د اګست په 21مه اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادې لري او په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې لويره د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د دې قانون د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ چې سندره ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویل هم عورت بلل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اعلان وروسته په هیواد دننه هم د ښځو د حقونو او مدني فعالانو او د معترضو ښځو بېلابېلو ډلو اعتراضي کمپاینونه پیل کړي دي. له دې ډلې د شنبههای ارغواني په نوم د معترضو ښځو ډلې رسنیو ته په استولي ویډیوګانو کې ویلي د طالبانو حکومت د هیڅ ډول قانوني مشروعیت نه لرلو له امله د افغانستان په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو د محدودونکو قوانینو د جوړولو او پلي کولو صلاحیت نه لري. د دې ډلې مشرې مریم معروف اروین ویلي
د طالبانو نومول شوی او نامشروع حکومت د افغانستان خلکو ته د قوانینو د تصویب حق نه لري. دایشي او طالباني حجاب نه انساني دی او نه اسلامي. د طالبانو نومول شوی حکومت د امر به معروف قانون خای چې دا ډله د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د ښځو د بشري حقوقو ازادي او د ځپلو په لټه کې ده.
د معترضو ښځو د خوځښتونو ډلې وی غړي هم رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ښځو د حجاب په اړه د هغو ځپونکو او سخت دریزو قوانینو مجموعه ده چې ښځې په بشپړ ډول د ځان پټولو او آن د هغو د غږ محدودولو ته اړ باسي. دا قانون نه یوازې دا چې د ښځو د هغوی ازادي اخلي بلکې هڅه کوي چې دوی په بشپړ توګه د ټولنې د مشارکت څخه محروم کړي.
د بشري حقوقو ځینې بنسټونه هم د قانون د ښځو ترڅنګ د ټولو وګړو د بشري حقوقو ښکاره نقص بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته وویل
البته طالبان در پای اعمال محدودیت ها بودن از وقتی که قدرت رسیدن هم
البته طالبان له هغه وخت چې وقت ورسیدل د ټول سخت دریزه او ظالمانه محدودیتونه یې اعمال کړي خو قانون یې بیا له بده مرغه وضعیت نور هم بدتر کوي ځکه د طالبانو ادارو ته ډیر واک ورکوي چې دوی له عامو خلکو سره په ډیرو عادي مسایلو یو مجرم په توګه چلند وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت روان یونې د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی په تیر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان یوازې د ګیرې نه پریښودلو لپاره له دندو شړلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلی چې په کې ویل شوی د ښځو مخ باید پټ شي او ژغې څوک ونه وري. دیني عالم صلاح الدین سیدی وایي دا پریکړه اسلامي نه ده.
هغه چې د غیر مسلمان وي او اسلام ته راغلي دي دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلي. مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د ښځې غږ د فتنه شي هر څه فتنه کېدلی شي اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي دا تعبیر خطا غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
لښ خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په کندهار او هلمند کې د لامبو پر مهال تلفات د کندهار پارخنداب لوی ویاله او د هلمند په سیند کې هر کال د لامبو پر مهال لسکونه ځوانان غرقیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوازې په کندهار کې په تیرو درو میاشتو کې شپږ کسان د لامبو پر مهال مړه شوي چې شپږ ماشومان دي. خلک د ژغورنې د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالی د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل تشبولي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند د چپان د سند په دې څنډه کې چې وبې خورا تیز دي یو شمیر کم عمر ماشومان لامبو کوي چې هر شیبه د غرکېدو او ډلو ویرستا په تیر څلور میاشتو کې د هوا لګرمېدو سره په پرله پسې توګه د کندهار د ارغنداب سیند لوی ویالې د هلی بند او د هلمند په سیند کې لسګونه ځوانان او ماشومان د لامبو پر مهال په بو کې ډپسوي او مرسيوي دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو د امنیت کمانډاني د معلوماتو لمخې لدې جملې روان کال یوازې په ارغنداب سینا او لوی ویل کې شپږ کسان او بو غرکړي چې شپږ ماشومان دي. خلک وایي د ډیرو ځوانانو د لامبو مهارتونه کمزوري دي او د بند د ژورو او د سیند د تیزو بو په خطرونو نه پوهیږي. د هلمند وسیدونکو عبدالستار سوري وایي ډیری وخت ځوانان او ماشومان نه پوهیږي چې څنګه د ځان ساتنه وکړي او په ډوبې دوسر د ژغورنې لارې چارې نه لري.
هلمند سن هر کال په لسګونه ماشومان شجه او ځوانان د ځان سره وړي. دا په پرله پسې تکرارودونکو پیښې دي چې هر کال تکراریږي. پرون محمد ادریس په نامه یو اتلس کلن ځوانو د خپل څلور خندو یو جنۍ ورورو یتیم هم چې وبو یو وینن مخابره وسپاري.
د سندونو په ځنګړي ډول د کندهار د دهلی بنا او د هلمند سينوبه ډیری وختونه د موسمي بارانونو او د بندونو د خلاصېدو لامل په غیر متوقع ډول بدلیږي. د کندهار وسیدونکو حکومت لا صلیحي وايي په دوبي کې ځوانان د تودوخې لامل په سندونو کې لمبيږي چې ډیری وختونه د اوبو ژوروالي او د جریان سرعت په پاملرنه نه کوي.
د څورز دیني چې په یو سیمه کې د اوبو پېښه چې یو څوک یا ځوان یا سپینږی یا کوچنی یا نه وړي چې دا واقعا یو ډیر د دستون زده او زموږ د دستون سره ورځ استثنا نه کوي. ورځ څوک ونه ژوند لا سوار نه کی اتمن د پیش کیږي. کچیر تاسو د کندهار د غوښ د دلو ولست برخې ته توجه وکي یا معلومات وکي په صلاح او نه په زرها او کوچنیان بيخي کوچنیان په دا وو کې لمبيږي چې هغه بيخي امکان لري چې د مغار کې کې او ژوند د لاسه واخلم. دا سيزوانان
خلک د ژغورني د مسلکي ټیمونو او وسایلو نشټوالي د دې ستونزې په مخنیوي کې یو بل ته شبولي. د کندهار وسیدونکو حکومت لا صلیحي وايي کله چې کوم ځوان په بو کې ډوبسي د مسلکي او بازانو د نه موجودیت لامل یې ژغورنه ډیره ګرانوي.
نو دا یو جدي اړتیا ده او د دې لپاره مسلکي ټیمونه او د سیاحت ټیمونه ته ضرورت ده په ډیرو برخو کې ځوانان یو سپادي شکل کولای شي چې راوکیږي. خو هغه مسلکي خلک نه یا پرزم ساده د لپاره ټیمونه نه کدا سی او بازان یو ګروپ جوړ کړي چې کوم ځای کې دا واقعي مسلکي هغه رسیدګي ضرورت وکړي چې ژوند یې وژغورسي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د لامبوز د کړه د ماشومانو لپاره لازمی بلل کیږي. د زابل وسیدونکو یو فعال روزي محمد زابلی وای کورنۍ د خپل ماشومان او ځوانانو ته د سندونو خطرونه په ګوته کړي او هغه ته د معلومات ورکړي. نو وړي د کورنۍ ترڅنګ دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت پر رول ټینګار کوي او وای د طالبانو حکومت د سندونو او بندونو د هغو برخو لپاره چې خلک ډیر کاروي ځنګل نشي او خوندې ځایونه جوړ کړي ترڅو خلک پوسی چې کوم ځایونه خوندې او کوم له خطرونو ډک دي.
پر دغه مسیر د لو ویلې او د غرز بوغرا او د هلمند د سند پر مسیر باندې سما په نظر سره اړین تدابیر نیول د حکومت لپاره دا ډیر مهمه او دا غرض کورونی ته په کار دا شید چې خپل ځوانان خپل ماشومان د وبو د لمبو څخه او د جوړو وبو د لمبو څخه په جدي ډول باندې راوګرځوي او غوښته توصیه وکړي او پر غوي باندې څارنه او نظارت زیات کړي او حکومت زه فکر کوم په دې برخه کې د عامه پوهاوي مسولیت هم لري.
خلک د کندهار د لوی ویالي، ارغنداب، د دهلی بنا او هلمند سیندونو کې د ځوانانو د لامبو پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوهاوی پروګرامونه، د لامبو مهارتونو روزنه، د لامبو سیمو ته نږدې د ژغورنې ټیمونو ځای پر ځای کول او د لامبو لپاره د خوندي ساحلونو جوړول جدي اړتیا بولي تر څو د ستونزو حل او د ځوانانو او ماشومانو ژوند خوندي سي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې له نږدې د وضعیت ارزونه کوي، څو ژر تر ژره خوراکي مواد او نورې مرستې سیمې ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردک او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی.
زمنګ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات کو، داسې جامو ماشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د اګست په 11مه ویلي وو چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدراعظم نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نارندرا مودی په دې سفر کې د اوکراین له چارواکو سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د کیف او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. مودی کیف ته له رسیدو مخکې د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي چې جګړه د ستونزو د هواري لار نه ده، باید د سولې لار خپل شي. نوریا سنوري راپور لري.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی په یو تاریخي سفر نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د جګړې د پای ته رسیدو پر سوریز لارو چارو خبري وکړي. د هغې جګړې چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل وروسته پیل شوی او دوه کاله پرې تېرېږي، مودي کیف ته له رسېدو مخکې له وارسا څخه د کتنې په ترڅ کې له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې لار مخته ونیسي. ښاغلي مودي په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای، او زیاته کړې چې هیواد په سیمه کې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بېرته اعاده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. کیف ته له رسېدو سره سم په اوکراین کې میشتې هندي ټولنې د مودي تود هرکلی وکړ. مودي په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې ټولنې له غړو سره د روغبړه او هرکلي څو تصویرونه هم خپاره کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین د ریل ګاډي دولتي کمپنۍ پر ټلګرام چینل د مودي یو ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د ریل په ذریعه له پولند څخه کیف ته رسیږي. دا لکه چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې ټینګې شوې په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند یو مشر لومړنی سفر دی. مودی ویلی دای با اوکراین ته په دې سفر کې د هند او اوکراین ترمنځ د دوستۍ د پراختیا پر لارو چارو خبري وکړي. پر هند لویدیځو هیوادونو لخوا انتقادونه هله زیات شول چې مودی تیر میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دغه کتنه داسې مهال وشو چې د روسیې د مزایلو په یوه خونړي برید کې په کیف کې د ماشومانو یو روغتون په نښه شوی و. متحده ایالات چې نوې ډیلی ته د چین د پراختیا غوښتنې د سیاستونو په کنټرولولو کې د یو مهم شریک په توګه ګوري، روسیې ته د مودی پر دو ورځني سفر خواشینی څرګنده کړې وه. هغه مهال د مودی پر دې سفر تر ټولو سخت انتقاد د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کړی و، او هغه خواشینونکی او د سولې پر روانو هڅو یو ویجاړونکی گزار بللی و. هغه ویلي و چې په دغسې یو ورځ کې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی جنایتکار په غېږ کې نیسي. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیاک رویترز خبري اژانس ته ویلي چې له کیف څخه د مودی کتنه ډیره مهمه ځکه ده چې نوی ډیلی په حقیقت کې پر موسکو نفوذ لري. پودولیاک زیاته کړه دا زموږ لپاره خورا مهم دی چې له دغسې هیوادونو سره په اغیزمنه توګه اړیکې جوړې کړو، دوی ته دا روښانه کړو چې د جګړې سم پای څه دی او دا د دوی په ګټه هم ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځای نشته، خو حکومت ورته کار نه کوي. دوی وای حکومت په دغه ولایت کې پښته شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر د ورتلونکو سیلانیانو شمیر زیات شي. یو شمیر سیلانیان هم وای چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغه ته چې له بهر راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریهی فارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملی په زالري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري، او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي، او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو ځا، طبیعت خو بازار هم هر وخت د بازار کې کابل ګرځي راګرځي، هغه او دا خو ډیره فرق لري. بازار د نو ګرمي او غل موټرو دلته ته طبیعت دلته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځم، خو دې خو اول زره غلم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمه چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي، ترڅو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دی د غسیمې تور غلی دی
شاهی چې دغه خصه دی د خلک سیاحت ته راځي نور نور سہولتونه هم برابر کی امکانات دی ورته برابر کی هوټلونه برابر سي چې د شپې تیرول لپاره ساحل برابر سي او داسې منظر ایزه هو ته چې د چکر ساحل د ډیر سیلانیان راځي چې وزګور موږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي نو دا بس دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راجل کی او دوی ډیر خبر مختګم کی او ډیر خکار به مش
د میدان اردوګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم دغه ولایت لسیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرنی او کورنی سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابر کړي. دغه ولایت یو اوسیدونکو او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسولیت ادا کړي.
لزوانو نه مهیله داده سپارک پر ازی پارک باید نظم مراد که همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده دا ډیر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاك سوی ده. د دولت موختنه داده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د غوښتنو پاړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبري وکړو خو د جی راپور تر خبرې دومو د یاد ریاست له مسولینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبی امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نسو ورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه لرو.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو عبیده تاسو سره د صوت پریږدم. یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا فیو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د کار نه پیدا کیږي. یقینی دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه یور سره د بیروزګاری سره دا سکرځي دا سره بیا غوړز ډیر سړی باندې سخت تیری ځکه ورځ غیر له خوبو نه ما سی وای نور ارسات سړی باندې وبوچ لیکن چې کله کاروبار یې د سړی دا فکر شونه ختمي فکر برابر وي او سړی آرام لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې ر بیروزګاری سره دی عادت دي یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه نیکی وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدان ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دی او دو سره جنګېدی دي هغو ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی نورو سم هماغسې ګرځي دوی خپلو ته ورکوي او داغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ماغه سي وسم خوار او زار او تکلیفونه کې دي ژوند ډیر سخت.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سجرړو رادیو د دې سات په خبره.